افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافات ته لمن ووهي. دوی تیاری څرګندوي چې د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره به د وینې په ګډون هر ډول مرسته وکړي. نجیب الله الوخیل تفسیر وړاندې کوي.
د خوست اوسیدونکي د کابل د دې مزنګ په پیښه خواشیني څرګندوي او زیاتوي چې هیڅوک نشي کولی په دا ډول بریدونو سره د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافونو ته لمن ووهي. خوستوال دا ډول پیښې له اسلامي احکامو او د افغانانو له اصیل فرهنګ سره په ټکر کې بولي او زیاتوي چې د ملکي وګړو هدف ګرځونې ته هیڅ راز توجیه نشته. د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد عارف عرفان ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې مزنګ پیښه د افغانانو دښمنانو کار بولي او زیاتوي چې دا ډول پیښې په افغانانو کې نفاق نشي خپرولی.
افغانستان خاور دښمنان هر وخت غواړي چې افغانان خپل منځ کې په جنگ او جګړې وچوي، مګر د افغانستان مظلوم مسلمانان هیڅ کله جنگ نه خوښوي او جنگ د ډیورنډ کرخې خلاف لدی پلب کپ بلوچستان کې دی کپ پښتونخوا کې دی، دا په مونږ تپل شوی جنگ دی. په جګړه افغانستان نه جوړیږي، مونږ د څلوېښت کلنې جګړې څخه ستړي یو.
د حمید الدین تڼیوال په نوم د خوست یو اوسیدونکی د دې مزنګ په شان پیښې د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې بولي.
دا بېخي نوراو عمل دی، دا هیڅ عمل د اسلام نه دی چې مسلمان ورزوي. زه یم چې بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله، ایمه مرقوم عالم راوکوي څوک چې دا کور کې بیخي غیر مسلم دی.
د عزیز الله په نوم د خوست دارون خیر یو اوسیدونکی وای د دې مزنګ د پیښې د قربانیانو د وینو هر څاڅکی ورته قدر لري.
مونږ غندو، مونږ په خپا یو، دای مونږ ورونه دی، افغانیان دی، مونږ دای هر څوس کې د وینې وسوس کې تم سلام کو، مونږ خپل وینا ور کو چې د ژوند پر غوړل کی.
د نظر خوان زید شانګر وای یو شمیر کړي هڅه کوي چې د پیښې ته قومي او مذهبي رنگ ورکړي، خو اوس افغانان کولای شي دا ډول لاسونه تشخیص کړي.
ځینې افغان دښمنه کړي هڅه کوي چې دې ته داسې رنگ ورکړي چې دا کوشش وکړي چې دا د شیعه او سنی ترمنځ، د قومونو ترمنځ مذهبي قومي اختلافات رامنځته کړي، فاصلې رامنځته کړي. خو د افغانستان خلک متحد دي، اتمن به هغه چیره او لاسونه وپیژني څوک چې د دا ډول پیښونه د قومي تفرقې او مذهبي تفرقې لپاره ګټه پورته کوي.
د یادونه ورده د لاریون په منځ کې په لومړي ځل ځان مرګ برید د تیر 2015 زیږدیز کال د اپریل په 2مه په خوست کې د زرګونو لاریونوالو په منځ کې وشو چې له کابله یې شل کسان مړه او دوه شپته نور ټپیان شوي ول. د کابل په دې مزنګ کې پر لاریونوالو د شنبې ورځې بریدونو کې تر اتیا او ډېر کسان وژل شوي او 230 نور ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د دې مزنګ د پیښې له عاملینو د انتقام اخیستو د خبرداری ترڅنګ د کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې چې د دې مزنګ څلور لارې د شهیدانو د چوک په نوم ونوموي. له ارګ څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا اقدام د دې لپاره شوی څو راتلونکي نسلونه د ډیموکراسۍ لپاره د خلکو قربانۍ هیرې نه کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
زمر رغله ازادي راديو اوري د 215 میوند قلي اردو څخه 1200 سرتیری فارغ او په وسلو مجهز ول. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو مسؤلین وای تازه فارغ سوي سرتیری به د جګړې لمړی کرښو ته واستول سي او یا به په هغه عملیاتو کې برخه واخلي چې اوس مهال په مرجه او یشمیر نورو سیمو کې روان دي. د هلمند والی سره لدی چې وسلوال د مخامخ جګړې توان له وسلوالو سره د مخامخ جګړې توان لري، خو تازه فارغ سوي سرتیری به په تاروزی عملیاتو کې برخه واخلي. دا خبره د هلمند والی د راپور د یو افسر په ژغ پیلېږي چې الیاس تای چمتو کړی دی.
د لومړی او د دویم پلې لیوا د دریم پلو کنډکونو افسرانو بریدملانو سرتیرو ته سلام.
دا ځل تر نورو دورو ډیر، یعنی 1200 سرتیری د بیروزینې او تجهیز له پروګرام څخه په یو ځل فارغ شول. نږدې اته میاشته کېږي چې د 215 میوند قلي اردو د سرتیرو د روزنې بهیر له سره پیل شوی دی او تر دې دمه 15 نورې دورې چې شاوخوا 3500 سرتیری کېږي د بیروزینې او تجهیز په نوم روزل شوي دي او د وسلوالو په ضد د روانې جګړې سنګرونو ته استول شوي دي. د 215 میوند قلي اردو د سرتیرو د فراغت په دې مراسمو کې تازه فارغ شوو سرتیرو ته د هلمند والي حیات الله حیات وویل تاسو به هغه سیمو ته ځئ چې ناامن دي او نږدې 140 ښوونځي پکې تړل شوي دي. ښاغلی حیات وویل وسلوال اوس هم بوخت دي او تر خپل تسلط لاندې سیمو څخه ځوانان جلبوي او د جګړې پلانونه جوړوي.
په هلمند کې په هغه سیمو کې چې دښمن یو څه زیات نفوس لري تقریبا د موږ د 140 ښوونځیو مخه تړلې ده. د هغه مظلومو خلکو په سترګو کې خاورې اچوي، د موږ په ولس باندې فشار راوړي، د خپلو بادارانو په غولولو سره یې په هغه او دغه نوم باندې تیر باسي، خپلو لیکو ته یې راولي تر څو د دې مظلوم ولس په مقابل کې وجنګوي.
وروسته تر هغه چې افغان ځواکونو په مساکله نوزاد او مرجو ولسوالیو کې د وسلوال په ضد ماته وخوړل او ډېرې سیمې د هغو څخه پاتې شوې، د افغان ځواکونو څخه د کاتې ملاتړ د ماموریت مسؤلینو او د هغو بهرنیو مشاورینو وپتلې چې په هلمند کې 215 میوان کلي اردو له سره ورغوي او هغه ظرفیتونه او سرتیري بیا پر پښو ودروي چې کلونه کېږي د وسلوال په ضد جنګېږي او معلومې بریاوې هم نه لري.
بریدمن محمد هارون خان خو د خپل تقدیر رامې د اخیستو لپاره چمتو یو.
هدایت
د افغانستان لپاره خدمت کوو.
د 215 میوند کلي اردو مسلمان وای د سرتیرو مرګ جوبله کومه سوي ده چې په تیرو څو میاشتو کې د روزنې او تجهیز د پروسې څخه فارغ شوي دي. د بیا روزنې او تجهیز د پروګرام څخه تازه فارغ شوي سرتیر وای کافي زده کړي او مهارتونه ترلاسه کړي دي او کولای سي د دې تاکتیکونو څخه په ځانګړو مواردو کې استفاده وکړي. دوی د خپل مسلمانانو څخه د سختو جګړو پر مهال مرسته او اسري وسلې غواړي.
نوم عبد الله د ننګرهار ولایت د بچراګام لوسوري اوسیدونکی. منګه خو د کابل د تعلیمي مرکز نه پاره غو درمشت تعلیم مهال ته وکړ. درمشت هغه نه د اورغلو پوښي د څلورم میاشتې سره د موږ تعلیماتو کې روانه ده. موږ ان شاء الله خټې تعلیمات کړو. دوه په مخې موږ خټې ته تدبیر نیولې دي. پوښ خټې ملاتړ به کوو د افغانستان دغه نه زنانه او د سپینګرو د ستنه به کوو خو پټې ته پکلاک. زمنګ ستی نور ایست درته نه لري ارتیا ده صرف چې زمنګ سره موږ ستې شي سلام موږ له خسته راکې پوښ چې بند نه شي په جنگ وخت کې پوښ موږ له خسته راکې او خاغه راکې مهمات راګمږ زه ورسیږي پوښ.
نو مخالد ده ډېر تفاوت یو کړ ډېر پرمختللې زده کړې وي او زمنګ لپاره دا ډېر ګټورې زده کړې وي. په خوانه دا ډېر خو کار وشو چې دا زده کړې موږ چمتو شو او تیار یو ډېر ګټورې زده کړې دي.
کته هم میاشتې وړاندې کله چې په لومړي ځل په مساکله او نزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په ضد د وسلوالو بردونو زور واخیستی او لمنې تر مرجع او نادلي ولسوالیو پورې هم را ورسېدله، د دې کلو اردو سرتیرو ته په بېساره ډول مرګ ژوبله واوښتله او ګڼې سیمې د نوزاد او مساکله ولسوالیو په شمول د لاسه ووتلې. اوس چې یادې دوی ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي، یوازې په مرجع او سنګین ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري چې ویل کېږي معلوم پرمختګ هم نه لري. په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو قمندان ډګر جنرال محمد معین فکر سرتیر ته د پر وخت مرسته د لیژبنه وکړه. ویول سرتیر به هغه ځایونو ته واستوي چې د دوی د اولیتونو لمخې اړتیا لري.
ما په نامه د عملیاتي خنجر پلان جوړ کړی. په هغې کې اولویتونه دي، اولویت اول، اولویت دوم، اولویت سوم. دا به تاسو ډېر نږدې وګورئ چې په کوم ځای کې دا ځواک زه استعمالوم مشخص نه وایم.
که څه هم د 215 میوند کلي اردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز بهیر چټک شوی دی او نږدې ټولو لیواګانو اړوند هغه کنډکونه چې په جګړیزو ماموریتونو کې ډېره ونډه اخلي بیا تجهیز او روزل شوي دي. خو په هلمند کې د میشتو ټولو ځواکونو په وړاندې یوه ازموینه په مخ کې پرته ده او هغه دا ده چې څنګه بیرته د نوزاد مساکله سنگین او کچکی ولسوالیو ترڅنګ د ولسوالیو خلکو ته هم ځان ورسوي چې تر اوسه ډېرې سیمې د لاسه وتلې دي او د وسلوالو په ولکه کې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې نظریه او تبصرې د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم له اوریدونکو سره شریکولای سي. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. په وروستیو څو اونیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ پراخه شوې ده. دوی دردونکې کیسې بیانوي او وایي په پاکستان کې ډېره افغان کډوال له ځورونکي حالت سره مخامخ دي. په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواری هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو یو مرکز ته ورغلی، له هغو سره یې خبرې کړې چې په ګډه اورو.
په پاکستان کې د خپل وطن ګل وطن له کمپاین وروسته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ تر پخوا تیزه شوې ده. دغه راستنېدونکي کډوال وایي په پاکستان کې نور د افغان کډوالو ژوند خورا سخت ځورېدونکي حالت سره مخ شوی. دوی وایي که افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد هم ولري، د پاکستاني پولیسو لخوا ډبول کېږي او په ډېرې سپین سترګۍ ترې پیسې اخیستل کېږي.
کم سلوک افغانانو سره وشه فی الحال نو انسانانو سره نه شه اوسه کور نه ده که نه لکه هغه کفار چې دي چې هغوی مطلب لکه زموږ دین قوانینو خلاف دي هغه هم داسې کاروي نه ده کړی لکه څنګه چې پاکستانانو د افغانانو سره وکړه او افغانان داسې په بشرمت باندې وسره وځي چې هغو ته حتی خپل رقم مالونه چې دي مطلب یو مال یو شاید په لس زره اخیستی او په زر یې ورکوي خو مطلب ځان راپاس هلته نه اوسیږي او بل د سارو مال خطره ده هر قسم دا کم خلک کاروبارونه او دکانونه او بزنس یې لکه مطلب په دغه علاقو باندې کوم کاروبارونه چې وو د خلکو په یو دوو کې 5000 روپۍ راونه بدله ټول ورته پرېښودل خلک یې راووتله
بصیر وایي جمعات نه مراوځي نیسي دي دغه وره شماجري ګاډي کې ده چې کاکار در سره یو کنه بل ورځ مې تر زوی راغی تل یو پېښور ته پاسپورټونه ورسره په صدر کې نیولې وې چې 1500 روپۍ ته هغه صرف سپیشل برانچ یې پېنوال 1500 روپۍ ته هغه بس پرې په دا حالات کې روړه چیرې چې ته وایې بس کړه مړې درې ورځې کې بار کو کبار مې ګیر کې بس جیر کې وایې کوم بس جیر ته وې خو دې نیونه دا وروړه پر روډ باندې نه دي چې مثال دی جلال آباد ته پورې ځې کنه یو سلور 15 چې کوچی وې بس ګاړې پمپونو تم در پسې تاویږي ودرې یې را کوشه کوئی چې ماجرې بس ګاډي کې دیوا چې کنه دې در نه واغې وې په بوتله بس درې ورځې به تیرې به وراره
په ننګرهار کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر دفتر مسولین وایي د کوچني اختر نه راپدې خو له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدنې لړۍ تر پخوا تیزه شوې د دې ادارې د اړیکو مسول ایمل وایي هر ورځ په لسګونو کورنۍ خپل هیواد ته راستنېږي
دغه د راستنېدلو دا کومه لړۍ چې د کوچني اختر څخه راپدې خو دا لړۍ سرعت پیدا کړې تیزه شوې ده او تقریبا د کوچني اختر څخه وروسته د 200 کورنۍ په شاوخوا کې تر اوسه پورې راغلي دي موږ په اوسط ډول باندې په دغه مرکز کې تاسو نن وکتلو په اوسط ډول باندې د 200 کورنۍ په شاوخوا کې د کورنۍ په حساب باندې راجستر کیږي او د 200 حساب باندې موږ مرسته کوو
د ایمل په خبره هغه کډوال چې په پاکستان کې راجستر شوی وي او قانوني اسناد ولري هغه ته د عامه پوهاوی او روغتیایي خدماتو ترڅنګ ورسره نقدي مرستې هم کیږي
په دغه مرسته کې دوی چې کله پیسې باندې د پاکستان څخه راځي دغه مرکز کې لومړی دوی راجستر کیږي د رجستریشن څخه وروسته د کورنۍ ته د یونیسیار او همدغه رنګ د یونیسیار د همکارو ادارو له خوا څخه د ناچارو د توګه پاک لبانې عمومي معلومات صحي خدمات منګنور کاران د خاص کدوې ته حقوقي برخه کې معلومات او دوی دغه خدمات سرپسنګ کې د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې له خاص ته هرې کورنۍ فی غړي ده او ست ډول $300 په شاوخوا کې دوی سره مرسته کوي
د یو ان ایچ سی آر په دفتر کې راستنیدونکو کډوالو ته په افغانستان کې د ممکنه خطرونو په اړه عامه پوهاوی هم ورکول کیږي
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ازادي رادیو پښتو خبري ساعت اوري د ترکیه د بهرنی چارو وزیر وای کچيري امریکا په هغه هیواد کې مشت ترک مذهبي شخصیت فتح الله ګولن ورونسپاري نو د ترکیه او امریکا اړیکې به خراب شي مولود چاوش اوغلو د خبر ترک تلویزیون ته ویلي چې شاید د جولای د 15 نیټې د ناکامۍ کو د تا په تړاو ځینې سفیران لری کړي رويټرز خبري اژانس په دې اړه راپور جوړ کړی چې مهم ټکی فریبا ظاهر اوروي
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو له خبر ترک تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د ولسمشر اردوغان د رژیم مخالف فتح الله ګولن د نسپارلو په صورت کې د امریکا او ترکیه د اړیکو د خرابېدو خبرداری ورکړی دی فتح الله ګولن چې د ترکیه حکومت د تیر اونۍ د کودتا په تنظیمولو تورن کړی دی د امریکا په پنسلوانیا کې اوسېږي ترکیه له امریکا څخه د ګولن د ورسپارلو غوښتنه کړې وه خو امریکا وایي ترکیه باید په کودتا کې د ګولن د لاس لرلو په اړه قانع کوونکي شواهد وړاندې کړي مولود چاوشوغلو ویلي دی به امریکا ته د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد له سیاستوالو او قضایي چارواکو سره وګوري چاوشوغلو دغه ورځ په ترکیه کې د ناکامې کودتا په تړاو د ځینو سفیرانو د لرې کېدو خبره هم کړې ده خو تر اوسه یې نور جزئیات نه دي خپره سوي په یوه تازه خبر کې چې د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو خپور کړی راغلی چې حکومت د 240 خبریالانو د نیولو حکم ورکړی دی د اردوغان حکومت تر کودتا وړاندې هم په ترکیه کې د بیان ازادۍ د محدودولو له کبله تر انتقاد لاندې و خو حکومت دا تورونه او انتقادونه ردول ترکیه چارواکو تر کودتا وروسته په هغه هیواد کې د باندې 15000 کسانو یا دندې څنډولې دي یا یې نیولې دي په دې کې سرتیری پولیس افسران قاضیان ښوونکي او مدني فعالان شامل دي
د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبري مجله پای ته ورسیده اوس هغه موضوعاتو تلنډه کتنه چې په دې خبري سات کې وړاندې سول د ملګرو ملتونو شپږ میاشتنی راپور وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د پخوا په پرتله زیات شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې د تحقیقاتو ځانګړی کمیسیون به ډیر ژر خپل کار پیل کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت د سولې په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار کوي. د افغانستان په جنوب کې ځکني ماینونه لا هم د ملکي خلکو ژوند ته ستر ګواښ دي او د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې USAID د کرنې مالداري او باغدارۍ د پراختیا لپاره د کرنې له وزارت سره د 100 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه.